سلام ستړي مشه د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلې دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه ورځ په جده کې د اسلامي همکاریو په سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نوملې ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان ښځو او نجونو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تعمین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په ګډ پریکړې کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپاهي پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تېر چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزه لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په لن شو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګربز، نمین الحق، عصمت الله او مرزی او ابراهیم صدران شامل دي. تمه کېږي د شپږیزه پورم د افغانستان شلوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیلو تر 15مې دوام وکړي. شپږیزه لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې ترسره کیږي. په دې دوره شپږیزه کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتون کې او د عصمت الله مرزي په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سوکوهنکی ساندی نګامبا د مهاجرو لوډلې څخه نمرنی ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسری د شنبه پورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سوکوهنکی دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته ویل چې سحکار وکړي او په ځان باور ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولی شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په کوربتوب ته 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو. په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼ نورو هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثر اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو پاتېره مسلمان کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه خغلی ستارمر یک شنبه په بیان کې ویلي چې پولیس به د دغه تاوتریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوالو وایي د خیر خو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي، ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنه څخه دي. تفصیل سفیر الله ستانګزین اورو.
په بریتانیا کې ورستۍ څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دغه خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري، دا بس څوک چې مهاجر ښکاري، څوک چې مسلمان ښکاري، په هغوی حمله کې داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساوت پورټ کې، منچستر، لیورپول، ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټرې ورمات کړي په ټیکسي ډرایورانو باندې، نو حالات ډېر داسې کړکېچن دي. او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي، دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولې، څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
سرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګاله دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو هستوګنځایونو کې اوسېږي، چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. بریتانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي، او تازه یې تېره سهشنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي، او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټمارې ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هېواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاڅېدل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپ یو ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و، د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږیدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلا د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بې مخینې بلل شوي. په ساوت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي، او قهرجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په ننګرهار کې د ورستۍ سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنیو وسلو ورسره د مرستو ژمنه شوه، خو له هم د سرپنا له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو وتا سه معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمي ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشې نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بېلابېلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بي ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایي ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوی کسان وای ک ته هم د سرپنا لپاره ور سره د یو شمیر خیمو مرسته شوی، خو په خبره سخت گرمی ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ور سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په درویشتمه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغو اورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې خودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نږدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په دواب لسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړې دي. ځایي اوسېدونکي وایي او پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سینې واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې وړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسېدونکي باید د امیرګل په نوم یو سپین ګیری د خپلو دوو زامونو سره له سیند څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتې دي. د ځایي اوسېدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سیند راویستلې او دوه نور اوبه وړې دي. مولوي سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یې د دواب ولسوالۍ د ژنیا کلي اوسېدونکي وو او فلحال دواب نکته لرګل کلي کې اوسېدو، دوی په پل باندې تیرېدل. پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سیند ته غورځېدلې او بیا سیند درې واړه وړې. بیا یو زوی هغه ته لامبوی زده و ځان سیند نه ایستلې دي، نجات موندلې دي. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په را رسېدلې یو بل خبر کې ویل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جینۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلې دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسېدونکو په وینا اکثره کلي او درې پاخ پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلی زنګوګانی چې ډیری وختونه د کیبلونو شلیدلو، د لرګیو ماتېدو او خویدو له امله دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلی امر بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خریب ډېرې بلې زمام ریش چې ماشام شي ژوندون به خیر هم د کوي ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعګانې انتخابوم: کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان. یعنې خیالي نړۍ غونډې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم. ساده
نن پام دی په خبرې کوم ملتیا موکړي.
د
قدر مند اوجن کو افغان میرمنو د تاریخ پوګدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سخت شرایطو کې د کور له مسولیت سره په ادبی ډګر کې هم ماته نه مني، خپل لیکنې کې نظم وی یا هم نثر تر لوستونکو رسوي، چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او انجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو وخت کې کسی زمد که بخش که گردون کرد وقتی هم دیر خدا یعنی دیر خدا زمین هم اصلا سید حالت کسی افغانستان که تاسی حالت واقعی شویده چینی دی تدریس شو داشن و ما تا زمین هم دم اصلا او یا زینی لارم داده این لاین لارم انتباطی چی برای که مخبول کوشش و زیر باسون و رب دیمونگ سرم رستو یعنی تر طول دیر حمایت کنون که چیدی زمان کورونه ایده سیما پا هر لار که حدوی و ما دیر روی چی باید پر مختب بکره او در روزا یعنی دا کشنی کشنی بریاو دیل خیر سرم لوی بریاو تا لار پیدا او ما ډیره زوین په دوباره خو موضوع غن انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې اې معلومات راټو داسې ان خیالي نړۍ غونې لیکم بیا هم داسې لیکنې کوم ساده پته نه خو چا نه سره ارتباط کې ما مرغه لیکلې زما څلور ما یو خو فکر لیکم
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي
اقرا انټرنیټي ده، خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولی نسي. مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولي چې دا انټرنیټ کې د چا هغه نه پرسېږي نه وسې نه پرسېږي، نو دوی کولی سي چې بې له کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي نشرات وکړي. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولاړ دي. حتی تعلیمي چې تر هر څه ضروري دي په دغسې یو وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګېدلی دي. هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټوله بند دي، پوهنتونونه بند دي، نورې تعلیمي موسسې بند دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولی سي، خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویبسایټونه چې هغه مدیریت یې څوک کوي او خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه یې پر روزنیزه برخه باندې نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره سته لکه دا دی دا اوس تاسو فتنه ژوند چې دی هغې ما ته هغه راستولی وو میسیج راستولی وو بیا ما یو شعر ور واستوه.
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه؟
دا وروستیو کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی، نو هغه داسې پیل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکړله هېره. دغسې یو ډول شعر دی، نو آزاد شعر دی زما ټوله نه دی په یاد، یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکړله هېره. سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وږمۍ دی مثلا دغه تورې چې دي نه
بله
نارینه او ښځینه و ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته دا شي.
بله تاسو له دې بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
داسې دی چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي ښځې شاته سوي دي بیخي حسب سوي دي نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان د دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي، البته ښځینه طبقه مې هدف ده، تاسو هغو ته څه وایې؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي، د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي سره چې لږ غور ورته وکي هر یو په خپل برخه کې ډیر اغلې ډیر ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو د سره واستلای چې مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته، تاسو مشوره انجونو ته میرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خپګانو ډیپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي اگر راځي توان راځي نه، اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولای سي که سمه استفاده ځنی وکړي. مثلا نه زده کړه په کښې کولای سي، هر ډول زده کړه په کښې کولای سي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه، یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې و هغه اقتصادي هغه چې و اقتصادي توان چې و هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه وي په افغانستان کې اوس.
بله، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي، ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مي مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ تر اوسه پورې څومره
وخت؟ ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي. تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي هغه یو وخت یو څه موده تېری. زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې میرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه، اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولای غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانی نه مې پوښتلي چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
وما غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړي، عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅول سي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایه چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې، دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې. زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېر علاقه شوي سي، لیکل رالېږي. زه نه پوهېږم، ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالې هم دي، د ښځو اړوند هم دي، روغتیایي لیکنې هم دي، په هر برخه کې دي، خاطرې هم دي. نو موږ غواړو هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که وایم چې په لیکلو باندې یو غمنګیز تاثیر پرېوتی ده. د هغوی لیکل درد پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم دی، نو په لیکلو کې له ورایت سره ښکاري.
بله، او مېرمنې چې لیکي، نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي. مېرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي. د هغوی شعرونه خو کلشیر دی که هغه دي، هغه خو پاخه دي. نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي. د هغوی په لیکلو کې هم، په کیسو کې، په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد یې احساس کړی دی. د په هغوی کیسې لیکلې، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخه وایو، که نور ازادي وایو د نجونو او میرمنو لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او انجونو ته ځانګړې کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د انجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو، سي د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو، سي هغوی شعر ته. هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، سي هغوی وهڅوو، سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي. دا کوم وخت چې دا تر ټولو ارزښتمن ده، سي اته یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یو لویه ضایع ده. نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي. که نور څه نه وي، هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي. موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته واچوو، او هغوی لیکل وکړي، او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده، او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه مېرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي. نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي، کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زموږ په نظر سي رسنۍ، که مجله ده، که رادیو ده، یا تلویزیون ده، هر څه چې دي، یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا به د اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي. نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته، سې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو. هغوی به واڅېږي، بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، سي هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو. د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، سي د هغوی سي کوم لیکل کوي، د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، سي دوی سره په لیکلو کې مرسته وکړي. نو داسې د مېرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم، نورو نجونو ته. بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاته ولو، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فلکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم. انشاءالله کوشش به کوم اولیت نورو خلکو ته ورکوو.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعره میاستئ؟
نو زه خو ځانته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم، او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلی، امکان لري. ولې نه، زه به د موبایل په وکړم، که په موبایل کې ور سره ولې نه اتمن درته وایي.
بله، زه تاسو ته غواږم، راته به وایي.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام سي، د خلکو ډېرې بلې زما مړی شه چې ماښام شي ژوندون به خیر هم د کیو سړی خیال تمام سي تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زه چې راپام شي د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي او ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي ٹی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي
ډېر زیاته مننه ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه راځو دې ته لنډې کیسې دې کوم موضوعات را څېړي
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي غواړم چې زموږ لیکوال دی د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړل کوم فکر سې لرئ دا باید پټ نه کوي تاسو وایي داسې واوسېږئ د لیکوال کار دی هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي نو بیا د هغه دا پروا نهشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي موږ هم بیا جوړښت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو زیاتره د ښځو د ماشومانو په هماغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړه نه شو کوي داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړه نه شو کوي
مثلا څه رقم
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده سې یو انجلۍ ده هغه په دې کیسه کې سې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي بیا هغوی بهر غورځوي ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم البته لنډو کیسو کې
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته مجله له چاپه راوځي خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کول یې په دې باندې خبرې راته وکړئ
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې هم کوي د دې هر څه مصارف د هغه دي او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي
مونږ به هویت پټ وساتو دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل
سلامت اوسئ ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږو لیکل به هم راولېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو پخیر درسی ساعت ته ښه راغلاست نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ لمړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د الیمنټس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په هکله پوه شو. د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي، اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلایټس په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخام په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم نی هغه هم دات په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي. دا سپورت بتال کې تک سوي دي. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه هم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي. چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دی، یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکه هم جهت شکل سره ټکر دي. کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی، بیا مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانې ډکې کړې دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لس دي، چې په لاندې ډول سره دی الکترونیک جوړښت ښودل شوی دی. همدارنګه د نیون انصور چې دی د ال مشبو خوشه یعنی د ال شل لري لنیون څخه وروسته انصور سوجیان دي چې د منځلي تجربه د دریم پیریود لومړنی انصور دی. د الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیشپل او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنۍ چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه یې چیش کوي، انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون چرکیت محیط خوا تنفس وکړي. دې عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کول چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کول چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموميټر دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دی له پی زر پی بی مسئله کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ وته سي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتله شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ وته سي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتله شوی محلول څخه ټیټ یا ښکته دي، بلکې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چې حلقوي سیستمونه مشبوع او یا یوه برخه یې غیر مشبوع ده، له دې کبله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوو کې کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیکو مرکبات ته ورته دي. نو له همدې کبله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونه ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شوده نو ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان. او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي. چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له سی ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو هیپتان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځنۍ کړي یې د اته څخه تر دولسو پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دولسو څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسټواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د چې سره استحصال کړ. چې دا یې معدلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکوي درته چې درجه د سانتیګریډ دی، من په درې درجه د سانتیګریډ دی او د کوي به هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیسي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي، چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو، چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي، چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت منځ ته راځي چې د دوی دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف خوا کې د زیډ او یا هم سیز او که موضع دواړه خوا ته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاندې ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنه د چ دای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنه په لاندې ډول سره لومړی باید کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه او زنجیر چې دوه کوی اړې کلري نشانې شي بیا دا هغه زنجیر باید هغه خوانه وشمېر شي چې هغه خواته دوه کوی اړې کوته نږدې وي چې دا هغه زنجیر ته د قانونو په څیر نومول کیږي یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه کوی اړې موقع د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلی سو هم همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي اپوکریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و همدارنګه اوس د غیر مشکو مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګه د چورش لیدل کې چې ایتلین دي ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي د الکینونو استعمال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس سره یو په سنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس سره راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سفیکس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټیزیشن څخه هم الکینونه لاس سره راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس سره راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي کومولیټي ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سی دوه ګونې اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونې اړیکې د کاربون سی اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس سره راوړلی شو همدارنګه نو می شوډا نه د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی وایي په مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي یو او درې بیوټوټاین دي دوه میټال یو درې بیوټیډاین دی دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دی همدارنګه چې نومې شوتنه او ځانګړتیاوی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیکسیډاین او یو څلور پینټیډاین څخه
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ نو پام دې ته ما د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننی درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جانان ندی بے پشتو جانا زکه گرانا خلقو دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا زما داخله وه نای زڑ گئی واری او سڑای زڑ گئی تل مو دام جڑا کمی واڑی لما ستا گرانا واڑی لما ستا گرانا واڑی لما ستا گرانا نوار متا یار بستی وسور سایارا وسیو ملا تھا بیزار سبیا مرا سایارا سبیا مرا سایارا سبیا مرا سایارا سپینرز مالا لئے تھے گورز مازڑ گئے تھے چلو گور وار خطا نسے بلد بلشان سے لکھی شیروانسنا شیروانسنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لول رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگ گوری زور سٹوری خلگ دل کگیو سو یارا دیر خارج نخری خلگ دیر خارج نخری خلگ
شو شاعری لکھی زما صدر مہتاب شو دادا حق سیکھ لی دادا حق سیکھ لی دادا حق سیکھ لی مثالی گرانا دس پہ نبیخی گرانا نبا پریدی بیا میدان تھا تمی بدی گرانا تھا تمی بدی گرانا تھا تمی بدی گرانا دوی دل وقتی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افضل باز خیل تگران افضل باز خیل تگران افضل باز خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات فاسوی نکلو